د سهار شپږ بجې دي. السلام علیکم. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د معمول په شان په خبرونو پیلېږي. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو طالب مشرانو یې وخت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په تیره ډسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په تیره اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علی خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. لدې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان وو. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی وو چې خپل استعفا یې حکومت ته وړاندې کړې ده. د فرانسې یو خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا لکله چې طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیونو ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپلو اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوی سفیر نومولی. د ایراني شرق ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې ډیپلومات علی رضا عنایتي به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتي په دې وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکېچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي عربستان دولت شیخ نمر باقر النمر او څو نور شیعه مخور اعدام کړل او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د دې هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د مسکو یوې محکمې پرون د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال ایوان ګیرشکوویچ د توقیف د مودې د غځولو حکم وکړ. د دې حکم له مخې ګیرشکوویچ به لږ تر لږه د اګست تر دیرشمې په توقیف کې پاتې کیږي. د محکمې غونډه د تړلو دروازو شاته جوړه شوې وه. متحدو ایالاتو پرون پر روسیې غږ وکړ چې دا خبریال خوشی کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی سی این این تلویزیون ته وویل چې د ګیرشکوویچ د توقیف موده باید اوږده نه شي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل د ګیرشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ دوسیه پرانیستې ده. دا تر سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې یو امریکایي خبریال په روسیه کې نیول کیږي او د جاسوسۍ تور پرې لګول کیږي. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او برکې راځي. د انډونیزیا ولسمشر یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. لیوی فعال میرمنې سره په مرکه کې دا موضوع شار بو چې اسلامي نړۍ د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي.
اسلامي مملکتونه ډېر څه کولای شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولای شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، کولای شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي.
په افغانستان کې د پولیو د نویو مواردو له ثبتېدو وروسته یونیسف غواړي دا مسله په یوه بیړنۍ غونډه کې وڅېړي.
د پولیو د دوو پیښو رامنځته کیدل ډېر د اندېښنې وړ دی او طبعا د دې سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې سوې وي.
په په یو بل راپور کې باوري چې د نورستان ولایت د یو کلینیک ډاکټران په یو ترافیکی پیښه کې ټپیان شوی دی.
نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیایي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوی دی. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوی دی.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د انډونیزیا ولسمشر په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. جوکو ویدودی او بخی جوکو ویدودو د غک پرون د ایران له ولسمشر سره په خپل کتنه کې وکړ. د انډونیزیا ولسمشر پرون د ایران له ولسمشر سره په خپل کې د سوداګریزو اړیکو د پراختیا غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان جنو او ښځو پر زده کړو لا هم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، د انډونیزیا ولسمشر د دغو محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پرون د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې یو تجارتي موافقه لاسلیک کړه. ویدودو په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل هله مند چې دغه موافقه به د انډونیزیا او ایران ترمنځ سوداګري پراخه کړي. جو ویدودو چې پرون په پلازمینه جاکارتا کې د ابراهیم رئیسی کوربه وو یو خبری کانفرنس ته وویل
موږ موافقه وکړه چې د فلسطینیانو د مبارزې ملاتړ، افغانستان کې د بشری بحران حل او په افغانستان کې تعلیم او تحصیل ته د نجونو او ښځو د لاسرسي هڅو د غرض د بشری مرستو برابرولو ته دوام ورکړو.
د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر ښځو او نجونو بیلابیل محدودیتونه لګول شوې دي. د انډونیزیا ترڅنګ سعودي عربستان، د مصر ازهر پوهنتون، د اسلامي همکاریو سازمان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو یا هم بنسټونو د دغو محدودیتونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ورکولو ته ژمن دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر په دوه ورځني رسمي سفر انډونیزیا ته تللی چې د آسیا په جنوب ختیځ کې تر ټولو لوی اقتصاد لري او زیات نفوس لرونکی اسلامي هیواد دی. له بلې خوا د ایران پر سپای پاسداران ځواک د اروپایي ټولنې لخوا تازه بندیزونه لګول شوي دي. تهران هڅه کوي چې د لویدیز د سختو اقتصادي بندیزونو د جبران لپاره د نړۍ له ځینو هیوادونو سره خپل تجارتي روابط پیاوړي کړي. د ایران ولسمشر پرون له انډونیزیا سره د موافقه تر لاسلیک وروسته وویل په دې باور دی چې بندیزونه او تهدیدونه د تهران مخه نشي نیولی. ابراهیم رئیسی وویل هدف داره چې د انډونیزیا او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ اندازه 40 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ عمومي کچه په 2022 میلادي کال کې تر 250 میلیون ډالر او یو څه زیاته و چې د ورن کال پرتله 20% زیاته ده. دا لومړی وار دی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی انډونیزیا ته رسمي سفر کوي، هغه هم داسې وخت چې تهران د لویدیز له سختو بندیزونو سره مخامخ دی. د دوشنبه په ورځ اروپایي ټولنې د مهسا امینی تر مړینې وروسته د اعتراضونو د ظالمانه ځپلو له کبله د سپای پاسداران د پانګونې د برخې شتمني کنګل کړه. دا په ایران کې د وروستیو اعتراضونو د ځپلو له کبله پر ایران د اروپایي ټولنې د لګول شویو بندیزونو اتم پړاو.
راپور کې مو واوریدل چې د انډونیزیا او ایران ولسمشرانو پرون په خپل کې سره کتلې دي او په دې کتنه کې د انډونیزیا ولسمشر د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ملاتړ غږ اوچت کړی. اسلامي هیوادونه د افغان ښځو د حقونو لپاره څه کولای شي؟ دا موضوع مې د ولسی جرګې له پخواني غړي د ښځو د حقونو له فعال شینکی کړوخیل سره په یوم لنډه مرکه کې وشاربله او لومړی مې ترې وپوښتل چې په افغانستان کې د انډونیزیا ونډه څومره مهمه ده.
اندونیزیا یو اسلامی مملکت دی، بلکې یو ستر اسلامی مملکت دی چې د یو اسلامی مملکت غوښتنه او خبره خپل ارزښت لري، خپل وزن لري. دا ډیره مهمه ده چې اسلامی مملکتونه هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د طالبانو له حاکمیت له یو واکدارانو څخه دا غوښتنه وکړي چې کوم بندیزونه یا محدودیتونه چې دوی د ښځو په حقونو باندې په نوم د شریعت اسلام وضع کړي هغه باندې نیوکې وکړي او غوښتنه وکړي چې باید دا بندیزونه هر چې عاجل باید رفع شي، چون یو اسلامي مملکت دا خپل یو ارزښت خپل لري په افغانستان کې.
میرمن کډوخیل، لکه څنګه چې تر اوسه پورې موږ لیدلې، ډیری اسلامي هیوادونو د اندونیزیا په ګډون تر اوسه د افغانستان د روانو چارو په اړه مخسن د خځو پر خځو د محدودیت لګیدلو محدودیتونو په برخه کې ډیر په جدیت سره عمل نه دی کړی. البته د خځو فعالان او د بشري حقوقو فعالان دا وایي د هیوادونو څه کولای شي عملاً، دوی آیا تر دې زیات څه کولای شي؟
کاملا، ځکه چې څنګه ما ویل چې دا ډیر مهمه ده، چون طالبان ټول ورځ له شریعت او اسلام نه خبرې کوي او همیشه په غربي ټولنه باندې نیوکه کوي، وایي چې موږ په د اسلام په چوکاټ کې د افغانو مېرمنو حقونو ته ژمن یاسو. نو دغه سوال به د اسلامي مملکتونه وایي چې په کوم اسلامي چوکاټ په کوم شریعت کې تاسو د افغان مېرمنې محدوده کړي دي او یا غواړئ چې ژمن یاسې د حقونه ورکوئ. نو زه فکر کوم چې اسلامي مملکتونه صرف دغه یو بیان ورکړی یا یو خبره کوي، نو زه فکر کوم چې اوس وخت رسېدلی چې همدغه اسلامي مملکتونه خپل فشار په طالبان باندې زیات کړي او دوی دې ته جوابګوی کړي یا مسؤول کړي چې باید جواب ورکړي، ځکه چې دوی نشي کولی چې په مختلفو بهانو باندې د افغان نجونو او مېرمنو حق تر پښو لاندې کړي.
مېرمن کډوخیل، طالبانو تر اوسه پورې په وار وار دا غوښتنې د نړیوالې ټولنې لخوا شوې دي، د نړیوالو بنسټونو لخوا شوې دي چې دوی باید د ښځو حقونو او بشري حقونو ته په مجموع کې درناوی وکړي، خو دوی دا غوښتنې له پامه غورځولې دي، وایي چې دا لویدیځ ارزښتونه دي. که طالبان دې کار ته دوام ورکړي، دا به دوی آیا منځوي نه کړي له نړیوالې ټولنې نه؟
کاملا، ځکه چې لومړی تاسو پوښتنه وکړه چې اسلامي مملکتونه څه کولی شي. اسلامي مملکتونه ډېر څه کولی شي، ځکه چې همدغه اسلامي مملکتونه خپله فتوا ورکولی شي، هر مال یا کردار د اسلام په چوکاټ کې ردولی شي، او همدارنګه اسلامي مملکتونه کولی شي چې دوی باندې ویزې قطع کړي، دوی مثلا هغه سرمایه چې په دې ملکونو کې دي په اصطلاح هغه کنګال کړي، د دوی تګ راتګ ممانعت وکړي، دوی په رسمیت ونه پیژني، دوی مختلفو پروګرامونو ته دعوت نه کړي، یا د علماو کانفرنس را وغوښتل شي او دوی کې دعوت شي چې دوی واوري او ورته بیا دا تفهیم کړي، ځکه چې دوی هغه برداشت له اسلام له ټول مسله نه بالکل مختلف دی. تقریبا دوه کاله شو چې افغان مېرمن له خپل ټول انساني حقونو څخه محرومه ده، او خصوصا نجونې حق تحصیل او د تعلیم نه لري. زه فکر کوم دا یو ستره جفه د افغان مېرمن نجونو او د افغانستان په برخه کې دا یو ستر خیانت دی چې روان دی. که دوی نه د اسلامي مملکتو غوږ نیسي او نه د غربي نړۍ، نو زه فکر کوم چې دا ملکونه دوه انتخابه لري، یا دا چې دوی په دغه ټولو بشري حقونو چې نقص کړي یا تیری چې د انسانانو په حقونو کې د دې سره به یې قبلي، او یا دا چې دوی به مثلا دوی باندې محدودیتونه به وضع کړي او دوی به انزوا ته شي.
د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی شینکۍ کډوخیل وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو د دوه مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه بیړنۍ مشورتي غونډه کوي. یونیسف وایي په افغانستان کې د پولیو د تازه پیښو ثبتېدل د دوی لپاره د ډېرې اندېښنې وړ موضوع ده.
روانه میلادی میاشت په ننګرهار کې د ګوزند یا پولیو د دوه مثبتو پیښو ثبتېدو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف اندېښمن کړی دی. دا اداره وایي د جون میاشتې له لومړۍ تر څلورمې نیټې پورې د دغو مثبتو پیښو د ثبتېدو په اړه تخنیکي او مشورتي غونډه کوي چې په مرسته یې د راتلونکي لپاره کاري پروګرام ټاکل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل د دوو مثبتو پیښو د ثبتې دوه له امله یونیسف خپله جدي اندېښنه لري.
وروستیو کې د پولیو د دوو پیښو رامنځته کېدل او د هیواد د ختیځ او ځای کې په محیط کې د پولیو وایرس شتون ډېر اندېښنې وړ دی او توان د سره به د خلکو اندېښنې هم ډېرې شوې وي. د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې د خلکو تګ راتګ په هیواد کې دننه هم ډېر زیات دی او همدا ډول خلک ګاونډي هیواد پاکستان ته هم ډېر تګ راتګ کوي. پاکستان بل هغه هیواد دی چې تر اوسه هم د پولیو ناروغي پکې شتون لري.
روان میلادی کال د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده، خو په 2022 کال کې په دې هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 30 تر رسیدلې او په افغانستان کې تیر کال د مثبتو پیښو شمیر یوازې 2 و. په افغانستان کې د یونیسف پولیو لمنځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاوی
د پولیو ناروغي په وړاندې په دې مبارزه کې تر ټولو مهم خبره د خلکو له پروګرام سره د واکسیناتورانو سره همکاري ده. کچېری خلک همکاري وکړي او دوی خپل ټول ماشومان د واکسین کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي او احیانا کچېری په کمپاین کې ماشوم کور نه وي، له کمپاین وروسته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یوسي، هلته د پولیو واکسین ورکړي او هم ماشومان د نورو واکسین سره د مخنیوي وړ ناروغیو په مقابل کې واکسین کړي.
په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده. له 2000 لومړي کال را وروسته په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاینونه په بشپړ ډول عملي کېدل، چې ویل تي روانه جګړه د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې. کڅه په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ګوزن مثبتو په خوشمیر 29 ته ورسید، خو په 2020 میلادي کال کې بیا د مثبتو په خوشمیر 55 ته زیات شو، چې دا له 2019 کال راهیسی تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي.
د امید ظاهر مال راپور مو اوریده. د نورستان ولایت چارواکي وایي چې د نورګرام ولسوالۍ کولتن دره کې د روغتیايي چارو تر سره کوونکي یوې مؤسسې د موټر د چپکېدو په پیښه کې اته ډاکټران جوړ شوي دي. سیمه ته امبولانس رسیدلی او ټپي ډاکټران یې نږدې روغتیايي مرکز ته رسولی دي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
د سیمه یو تن اوسیدونکي نصیر الله جلال ازادي راډیو ته ویل د سه شنبه ورځې سهار د او ار سی ډي په نوم د روغتیا په برخه کې کارکونکي مؤسسي یو ډاټسن موټر چې د یادې مؤسسې ډاکټران پکې ناشتو لسرک خویدلې او پکې ټول ناس کسان ټپین شوې دي.
نن یو ځل بیا نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د کورتن درې کې د یو روغتیايي ټیم د ډاکټرانو یو موټر چپه شوې ده. تقریبا اته کس پکې زخمیان شوې دي او ځینې پکې حالت ډیر سخت ده. تر اوسه پورې نو سیستم ته هم نه دي انتقال شوې، چونکه ساحه چې د نورګرام ولسوالۍ نه ډیر لري ده، تقریبا 15 نیم ساعته چې د لارې ده چې مریضان چې ولسوالۍ ته رسیږي او بیا ولسوالۍ کې هم د سیمه منظم کلینیک نشته چې د دوی تداوی شي.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د موټر چپکېدو لامل د سرکونو خرابوالی خودلې او پکې د شپږو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده.
لویدیز نورستان نورګرام لسوالۍ اړوند کولتن دره کې چې د مرکز ولسوالۍ څخه د پرته ساحه ده، نو په دغه لار کې د او ار سی ډي موسسي ګرځند روغتیايي ټیم ډاکټرانو موټر چپه شوی چې پکې شپږ تنه سرسری ټپیان دي. دغه د لارې خرابوالي په وجه باندې روزو کې هم د غلطۍ یو بل موټر چپه شوی، د لارې تنګوالي او سرکونو د خرابوالي په وجه باندې په نورستان کې میاش کې یو دوه درې داسې خلارو چې اکثره پکې خلک په شهادت ورسی.
په یاد ولایت کې د سیوډن مؤسسه مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحا کوي امبولانس او روغتي ډلې په وخت د پیښې ځای ته رسیدلې. د ټپيانو لوبړنۍ درملنه شوی او دوه کسان چې ټپونه سختو هغه یې د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته را روان کړی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې غرنۍ ولایت ته چې سرکونه یې تنگ کندو کا پر دی او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی. په تیرو څه باندې دو میاشتو کې د موټر چپکې دو شپږ پیښې رامنځته شوي او په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته یو ریجی ریویو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې ل افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه هغه راپورونه ته چې وایي ټي ټي پی ډلې په خوا د افغان طالبانو ملاتړ کوو او د عقیدوي مشترکاتو په خاطر اوس هم اړیکې ورسره لري اشاره کوي، خو لیکي چې د دوی اړیکې خورا پیچلې دي او کله ناکله کړکېچ هم پکې راغلی دی. یو ریجی ریویو د مثال په ډول یادونه کوي چې د پاکستانی طالبانو ځینې غړي پر افغان طالبانو انتقاد کوي چې ولې د افغانستان له پرزیدلې جمهوري نظام سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړ او یادا چې ولې د پاکستان پر وړاندې خورا نرم چلند لري. خبرونه زیاتوي چې د دې دوه لورو اړیکې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په لویه اندېښنه بدل شوي، ځکه د پاکستانی طالبانو وسلوالو په پاکستان کې د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. یو ریجی ریویو وړاندې لیکي ګمان کېږي چې ټي ټي پی به په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي او دا په داسې حال کې ده چې افغان طالبانو په وار وار ویلي دي چې هیڅ فرد یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو بریدونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د هغه نیپالی ځوان کیسه راخستې ده چې د افغانستان په جګړه کې پخې پرې شوې دي او په دې ورستیو کې د نړۍ تر ټولو لوړې څوکې ایورست ته ختلې. هری بودا ماګر چې د هیمالیا د غره په لمنو کې زیږیدلې په 19 کلنۍ کې د برتانیا له پاوت سره یو ځای شو. د برتانیا د پاوت په چوکاټ کې د ګورخه په نوم د نیپالی سرتیرو یو وخت فعالیت کوي چې یو شمیر غړي د برتانیا د پوځي ماموریت په ترڅ کې افغانستان ته هم تللی وو. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې هری بودا په 2013 کال کې د افغانستان په جنوب کې د پوځي ماموریت پر مهال په یو 14 کې ټپي شو او دوه پښې غوڅې شوې. د ورسپانې د راپور لمخه نو موړي ځوان نیپال ته ترستنه دوه ورسته بیا بیا هڅه وکړه د ایورست څوکې ته د خطو هدف ته چې د د ژوند لوی ارمان و ورسیږي او بل اخر د روان کال په اپریل میاشت کې چې په افغانستان کې د د ټپي کې دوه 14 کال پوره شول د مصنوعي پښو په وسیله ځان د نړۍ تر ټولو لوړی څوکې ته ورساو. هری بودا داسې مهال د ایورست څوکې ته رسیدلی چې له افغانستان هم د لومړي ځل لپاره یو غرختون کې دا لوړه څوکه فتح کړه. سمیع الدین صدیقی د می په اومه نیټه د ځمکه د کورې د تر ټولو اوچت غره هیمالیا ایورست څوکې ته چې 1,900 متر لوړه ده وخوت. صدیقی د خپل دی 15 ورځنی سفر لپاره شپږ میاشتې تیاری نیولې و. زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې د ملګرو ملتونو اړوند د نشئی توکو او جرمونو د کنټرول اداره د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشئی توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه هڅوي. اوس د دې کښتونو د تازه حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنار پراخ کښتونه کېدل. سیمایز بازګران وای د سبزیجاتو د ډول اسري کښتونه د دودیز کرنې پرتله زیات حاصل ورکوي.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بازګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوختي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډي رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې د باکروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول اسري کښتونو ګټه له نشئی توکو زیات او حاصلات یې د دودیز کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره 4 کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنه سره کوي.
دا لس کال کېږي چې تاریخ مم کړله، رومۍ مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو. زراعت ته مخ کو تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشئی توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملی کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وای د دې پروګرام لاري د کندهار په 15 ولسوالیو جړی پنجبایی میوان ډنډا ورغنداب کې پر نوی جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې ترڅو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې
ګلالی کوثر وای پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6,500 هغه کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وای د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهیب الله خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې لمنځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورنۍ او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
ستاسو له پیغامونو
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، په زرګونو مدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې عمارت زیاته تاروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بیې ډېرې ټوټې دي او خلک نشي کولی چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه یې ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجق مزار د سیمې سستی سره پاړی کیم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشران څخه ازادي رادیو نشرات په پین موج کې بیرته الهکی ورور چې بیرته نشرات شروع کی. زما دا غوښتنه ده، زما دا پیغام اتمن نشر کی ورور.
پرون دلته یو د شم باندې اوکسین غلی وو، ټول ډاکټران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلک ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا و، ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي، باید ډاکتران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي، شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله. زادی را دیر کر که اومد صفحه سناده و افتانه داشت با تیر اشبه با ساکلا و لسولی که یو سردی کل شوز با چودو پا باشتن آنی و جلیل و ماری مارد اسلام افتانه میشه سردی و نیشه و پس از آنه دیو رسی چیوی نور خلق داشت کارت در رشنه که و سلام بای.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زدی غزنی ولایت اندرو دیو لسولی دیمنانو بابا دیسیمیم نمی زیو رحمان ده بیران که اوسیگو. دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې قاچاقي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي، او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي، هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي. نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته چې نه ورته ملیدوي خو بېخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي، او له قاچاقي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي. موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دي راسره تواخه، هغه هم دغه خواهش لري چې هیله درڅه کوو چې دغه کوم مشکل چې دي دا باید مو حل شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.
دوویشت یولس څلرویشت دوه سو یو
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو ده ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي مؤسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره نږدې ده چې بشپړه شي. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان ایګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړیږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، او په تیره اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یوه تګلاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت آصف علي خان دوراني د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفای حکومت ته وړاندې کړې ده. د فرانسې او خیریه بنسټ په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د نړۍ د ډاکټرانو بنسټ پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان دوه په درېیمه برخه وګړي اوسمهال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې خیریه بنسټ په وینا، له کله چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په افغانستان کې بشري بحران پراخ شوی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 28 میلیون ډېر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. ایران له سعودي عربستان سره د خپل اړیکو عادي کولو په ترڅ کې د ریاض لپاره نوې سفیر نومولای. د ایراني شرق رسپانې د پرونی راپور لمخې ډیپلوماټ علي رضا عنایتی به په څو ورځو کې په ریاض کې د ایران د سفیر په توګه کار پیل کړي. عنایتی په دې ورستیو کې د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د خلیج سیمې د عمومي مدیر په توګه کار کاوه. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر اوه کلن کړکیچ وروسته په ډیپلوماتیک ډګر کې د اړیکو د عادي کولو لپاره لومړني ګامونه دي. د تهران او ریاض اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې د سعودي دولت شیخ نمر بقر النمر او څو نور شیا مخور اعدام کړل، او په غبرګون کې د ایران د رژیم پلویان په تهران کې د سعودي سفارت او په مشهد کې د دې هیواد قونسلګری ته ننوتل. په ځواب کې د سعودي حکومت له تهران سره اړیکې پرې کړل. او د مسکو یوې محکمې پرون د وال ستریت جورنال رسپانې د خبریال ایوان ګرشکوویچ د توقیف د مودې د غځولو حکم وکړ. د دې حکم له مخې ګرشکوویچ به لږ تر لږه د اګست تر دیرشمې نیټې پورې په توقیف کې پاتې شي. د محکمې غونډه د تړلو دروازو شاته جوړه شوې وه. متحدو ایالتونو پرون پر روسیې غږ وکړ چې دا خبریال خوشی کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي سی این این ټلویزیون ته وویل چې د ګرشکوویچ د توقیف موده باید وګدا نشي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیرشمه وویل د ګرشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ دوسیه پرانیستې ده. دا تر سړې جګړې وروسته لومړی ځل دی چې یو امریکایي خبریال په روسیه کې نیول کیږي او د جاسوسۍ تور پرې لګیږي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تدې هدف ورو دي سالاتونه مروند راغلي دي چې خپل ځان بم وها وخت به مخبل شکول. هر څه دوا اخلم، ډاکټر تزم، کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي.
یوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وا چې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په دې ربیا میرمنې له جوړ خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکو چې زه جوړ یم، زه هم اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کولاندې واچو.
دروانی برخی د ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خام خوخي دلی خوس ځانور نه ګوخه کوي، یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي، لنور څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي، د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی ته رسولې و چې ځان وه او خپل وېښتانش کول. د شملې په وینا د ډیپریشن له وجې خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو، ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خوده، بسر بسر نوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړ دوستان، نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغه هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هیڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هیڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي، اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان و هم اخیرې ورته کوم. اته ته دې هدا پر دې سالتونه مر باندې راغلي دي چې خپل ځان به موهه، چې دې قار به میراته ډېر به مې زړه خفه شو، بخته به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بخینو حالت ورځ پر ورځ ګډوډیږي. خو کېږي نه، که دا شرایط هم دې صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د جان پاکله وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډیپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع وای دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ باندې یو نوې خبر اورو، مګر کله چې ورځی تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي، نو د فرژان خپل هم دا دی. او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دي، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظ، د تیرو لحاظو چې دي په ډیپریشن کې دي، مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ، بعض د پانتون، د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته تفریح لپاره. نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبي حق ته خستل کېږي. نو دغه حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او د خپل یو دلیل یې دی دوشانو.
مینا حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي. اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواج نغواړي نومې خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابت کړه چې خځې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي، باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه ستال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموج صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سی دي سموج دغه خفګان سبیا د سموج فامیل یا هم د سموج ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي، خو متاسفانه سموج په وطن کې امرمنه دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته د ریوی چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسی ګل خپل تجربه څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړې ته وایي. نو موږ وایي چې په هیواد کې دنه هم لګان ستوند سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نشو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خدا چې اوس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانې ستوند سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تا باندې د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور هر فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنی
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالته د سکوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه تر شیبه می همغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامیږي، آبادیږي، دا زیری به په ما د قبر په سر کوي.
بله
او دا ډیره سخته. سخته ده.
زه پوهیږم چې کله ناکله ځینې پوښتنې هغه دردونه تازه کوي چې هغه د موږ په زړونو کې خودي خو په شیبه بیا تازه کیږي. څه وخت تاسو احساس وکړ چې د ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوس زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده یم، د خدای نه غواړم چې د تاسو شیبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه د سیم ماتراکو، هغه میرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتیږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډیری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې لپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه ایلې ورزګان چې لرو هغه که په هر سن او سال کې یو هغه تر سره کړو او هغه ته د ښه صحت خواندان او سو ژوند په خوخه تر سره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پېښلا د امیدوارۍ د هیلمندۍ دریچه پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د وی امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبه، شپې، ورځې، هفته، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نه خواسته په بد اندازې هم تیریږو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خفغان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټولونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې څه ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک، دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خفګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خفګان وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خفګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو ته موږ تاسو متوجي شو او دا سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، که دا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خفګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خفګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو پسې ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خفګان کې د یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډېر عمیق خفګان کوي، په جوار خفګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډېر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائي قطب ورته وایي دی، هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي، البته ډېر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نه شي، او کله کله بیا ژور خفګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو کې هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوبی نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خفګان دی. داسې انسانان ځکه په دوی باندې فشار راځي، نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خفګان دی.
bale ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅه په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي، او د دوام مراجعه چې تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم او دغه هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دې په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لمړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرز باندې وخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس، رب ملك اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسې نه چې انسان ته پسې نه پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي، او بعض خبرې متاسته کوي پسې نه کی متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي، چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درنه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج واوسيږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي، نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم، او داسې فشار لرم، او زه داسې خسته یم، او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اختکاس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.